په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې وبلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه پولیس پروګرامونه تورتمونه او د رڼا پر لور مستاسو لپاره راوړي دي. خبرونه به له انیسې اجمل واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانې پرسی د مظاهرو پیلولو اعلان کړی. د مومندو د سنگ مرمرو نیستی پنسل سوا گاڑی لا هم د احتجاج په توګه ولاړ دي. او امنیسټی انټرنیشنل ویلي د کورونا وایرس وبا پر مهال د یو شمېر هیوادونو لخوا سختو قوانینو عملی کولو سره د بیان ازادي محدود شوه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د ګرانې زیاتېدو له وجې به د اکتوبر له شلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د تحریک انصاف حکومت له خلاف جوړ شوي د سو مخالفه ګوندونو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبری غونډه کې ویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استفاده ورکړي. پرون د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې وکیلانو هم د ګرانې پر ضد د مظاهرو په لړ کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر پرون په یوه خبری غونډه کې ویل چې ګرانی یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسأله ده. هغه زیاته کړه چې حکومت د بهتری لپاره ګامونه اخلي خو ښایي تر راتلونکو 500 میاشتو پورې حالت همداسې پاتې شي. له مومندو څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکي نیستې 1500 ګاډي د سپتمبر له 8مې راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال بردارا ګاډو د اتحادي مشر حاجی عارف الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کارخانو له مالکانو د کرایو زیاتېدل غواړي. نوموړي زیاته کړه
د ګرانې د وجې دوی ته مونږ وویل چې په بونیر او پرې نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین لا کرایې زیاتې کړې دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانې کې زیاتې کوي. خو دوی مونږ له څه لفرانه کو مونږ غاړي خپل ودرول.
د ځای ماربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلی و خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوه خبری غونډه کې ویل چې کابینه د دې ترڅنګ دا منځوري هم ورکړي چې ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسا آنلاین ویزې واخلي. نوموړي د 15 کلونو ویزو د پیل نیټه واضح نه کړه. شیخ رشید زیاته کړه چې په خوا به $8.5 فیس اغسته چې اوس د دې کال تر اخره ځنډولې دي. البته نوموړي وویل چې د جالي ویزو د مخنیوي لپاره بل افغانستان د هر ورته لون کی کست گوتو نخی یا فنگر پرنٹس اغستل کی گی. نن او سبا د روس په مسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 16 کیدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق مسکو ته رسیدلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم رسنیو ته ویلي چې یو پلاوی یې روس ته لیږلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسیې او یو شمېر نور هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادۍ حقونه محدود کړي او ناکیدین یې خاموشه کړي دي. لندن میشته ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر نن په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې په ټوله دنیا کې د ناسمو معلوماتو ترڅنګ د حکومتونو لخوا د بیان په ازادۍ د حملو له وجې د خلکو دقیق او په وخت معلوماتو ته رسایي اغېزمنه شوې او د ولس د کورونا وایرس وبا د بحراني حالت سره د مخکېدو توان یې متاثره کړی دی. د ادارې د سیړونو پالیسۍ په برخه کې لوړپوړي چارواکي راجد خوسلا په یو بیان کې ویلي د وبا پر مهال حکومتونو د بیان په ازادۍ بېساري حملې کړي چې له وجې د خلکو حقونه په شدیده توګه محدود شوي دي. نوموړي زیاته کړه د مواصلاتو ذریعې په نښه شوي ټولنیزه میډیا سنسر شوي او د رسنیو ځینې ادارې تړل شوي دي. او اخیری خبر دا چې په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې نن د عمان په مسکت کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د سکاټلینډ او پاپوا نیوګینی ترمنځ د پیښور په وخت 3 بجې او دویمه هغه د بنګلاديش او عمان ترمنځ ده چې د پیښور په وخت 9 بجې پیلېږي. د خبرونو پای.
مشال رادیو خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل سره زو رپورټونه ته له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت لخوا د احتساب ادارې او د انتخاباتو د نظام لپاره وړاندې کړي بدلونونه رد کړي دي. د تاریخ مشرانو پرون په خبري غونډه کې ویل حکومت له دې لارې ځان له احتسابه ژغورل او پراتلونکو ټاکنو کې په منظمه توګه درغلی کول غواړي. د تاریخ د ګرانې پر ضد مظاهرو اعلان هم کړی دی. بلخوا حکومت اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. د ګوهر مسید رپورټ اورو.
د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په خبری پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په ټول ملک کې د مهنګایي خلاف د کیمه مظاهره او د جلسې جلوسې اعلان کړای شوی دی. د هغه منځري په داغونډه کې ټول مشرونه په متفق سره روکړل. مولانا فضل الرحمن دا هم زیوت کړل چې د ټول سیاسي ګوندې صوبایي مشرونو ته د هدایت دي چې هغه د پخپل کې رابطه سره وکی او یو داسې مضبوط نظام د جوړ کی چې د هغه په بنیاد باندې په ټول ملک شه مظاهره کامیاب وګرځي. مولانا فضل الرحمن په نیب ترمیمی آرډیننس باندې هم ډېر اعتراضات وکړل او د هغه ویلل چې پی ډی ایم دا مسترد کړای دی. مولانا فضل الرحمن وویلل بدانن غونډه کې ټول په متفق سره نیب آرډیننس ترمیمی بل مسترد کړي. د نیب د امریت نه روپت شوی و اداره دو نیب ته نن رجه پر د حقیقت احتساب بند چار نه دو کړي. نیب همیشه د مخالف سیاسي ګوندنه خلاف استعمال شوی دی. مولانا فضل الرحمن د حکومت د طرف نه پیش کړي شوی انتخابی اصلاحات مسترد کړل او وی ویلل د حکومت دی طرف نه تجویز کړي شوی انتخابی اصلاحات میشه په هیڅ صورت نه مانی. د دغې نوی اصلاحات په بنیاد باندې حکومت پر اوتلین کې انتخابات شي داندلی کول غوړي. مولانا فضل الرحمن وویلل چې په دا وخت د پاکستان د ایران او د افغانستان سره چې کومې لګېدلې بونډرۍ دي په هغه باندې تاګ ور تاګ بند کړای دی. د وویلل د بارډر د بند کول د وجنا په خوره بند پروت خلق ته ډیر تکلیف دی. مجدا مطالبه کوي چې دا بارډر د فورن د کاروبار د پوره خلوص کړل شي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په پی ڈی ایم باندې ټوکینه کړې دي. دا خبره د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په یو خبری پریس کانفرنس کې وکړلې. پی ڈی ایم ویس داسې جوړ شوی دی لکه یو مړ شوی سیاسي هاتی. په پی ڈی ایم شه غونډ هغه خلک شریک شوی دی چې کیمې په دغه ملک شه لوټ مار وکړلې. هغه خلک چې په دغه ملک شه غټه غټه غلې ډاکې وکړلې نن په پی ڈی ایم شه سره یو جوړ شوی دی او د جیت نشانی نه جوړاوی. په بل طرف باندې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ چې کیمه د پی ڈی ایم نه نن سابو وتلې دي هغه هم په ملک شه د مهنګایي خلاف د احتجاجي مظاهره اعلان نه کړې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان عام خلک شکایت کوي چې د مهمو خوراکي توکو بیې په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې له وجې هغوی ته ژوند کول ګران شوي دي. اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ خلاف د ټول ملک په کچ تاسو په رپورټ کې واورېدل چې د احتجاج اعلان کړی دی. په داسې کې د خیبر پختونخوا حکومت یو بیان وایي په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو لوړې بیې او د هیواد د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا په عین وخت کې ویر سرګندوی چې په پاکستان کې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د پروګرام دوباره احیا به د دې هیواد د ولس ژوند نور هم ستونزمن کړي. تفصیل په دې رپورټ کې چې د ممندو دیوا مزدور په خبرو پیلېږي.
یو میش مخ کې په 1100 1150 روپے باندې توڑا وکنا دس دړیزا اوس په 1400
دا د کوزه ممندو د میچنای په ظریف کورونو کې د پنچر په دکان کې د مزدوري کوونکی ګلنبی خبرې وی چې وای د خوراکي توکو لړو بېو زخت ډیر پریشان کړی دی. د پاکستانی ولس هم دې پریشانې ته په کتو په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر ولسمه د تیلو د لړو بېو او په ګرانې کې د اضافه پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان وکړ. د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل هم د اتوار پر ورځ په یو بیان کې دړک وکړه چې حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره ژر اقدامات ونه کړل نو وکیلان به په احتجاج لاس پوری کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14مه د پټرولو د فی لیټر قیمت 10.9 او د ډیزلو هغه 12.44 روپے لوړ کړ. اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف حکومت د اقدامات عوام دښمنه یادوي. خو په جواب کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو لوړېدل او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. نوموړي البته زیاته کړه حکومت د مشکلاتو باوجود هڅه کوي چې د صحت، تعلیم او زراعت په برخو کې ولس ته اسانتیاوې برابر کړي.
حکومتونو باوجود موږ چې کوم ریلیف ورکول شو 10 لاکھ پورې علاج فری کو موږ ایجوکیشن کارډ راوستل وای چې کوم خلک ایجوکیشن نشي افورډ کولی چاغی ته فری ایجوکیشن شي دا واسه کسان کارډ انټروډوس کو نو مختلف مدو کې لکه احساس پروګرام دی کوم ډیر زیات غریب دي چې دا موږ کمپنسیټ کو.
خدای اسلام آباد په اسلامک یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وای د تحریک انصاف حکومت د هیواد د اقتصاد رغول او خپلې ژمنې پوره نکړې شوې. نوموړی ویر څرګندوي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د مرکزی حکومت روانې خبرې ترې بعد پاکستانی ولس په ستونزو کې د اضافه سبب شي.
چلو مونږ دا خبره مونږ په اوس وخت کې انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه فل شوې دي. خو کدی نه مخکې تاسو ګورئ نو اکانومي زمونږ چې دنه هغه نخته ده کله چې پی ټی آی ګورنمنت راغلی دی چې یو خو اقتصادي پرمختګ ډیر کم دی او دا غي سره ګرانواله ډیر زیات سیوا ده او دا شانتي بیروزګاری هم سیوا ده. خو په اوس وخت کې چونکې د آی ایم ایف پروګرام دوباره اکټیو شو د حکومت او د آی ایم ایف په منځ کې مذاکرات روان دي. د آی ایم ایف د طرفه د ټیکس د سیوا کېدو د رعایت اغستو او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده. څومره چې زما انفارمیشن دی نو هغه حکومت چې دی نو هغه امانو ته تیار دی نو دا به د عام وګړي په ژوند کې په دې اوس وخت کې ستونزو کې اضافه کیږي.
پاکستانی ڈان رسپانی د دې هیواد د فائنانس ډیویژن په حواله لیکلي د حکومت او آی ایم ایف ترمنځ د اکتوبر پر ورلسمه په واشنگټن کې شو خبرو کې پرمختګ شوه دی. لیا د ادارې سره د پاکستانی حکومت د خبرې چې پایت د رسیدو کوم نیټه نه ده خول شوې د فائنانس ډیویژن د سیکرټری په مشرۍ روان دي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د اکتوبر پر 14مه په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې له خبرګرانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تیلو او بجلی نرخونه د آی ایم ایف په غوښتنه زیاتوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلانو پرون د ګرانۍ پر ضد مظاهره او له عدالتونو بایکاټ وکړ. دوی ویل حکومت د خلکو ته سہولتونه برابر کړي او ګرانۍ د کنټرول کړي. حکومت بیا وایي په نړیوال بازار کې تیل او خوراکي توکو د قیمتونو له وجې دغه قیمتونو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم ګرانۍ سیوا شوې ده او دوی یې د کنټرولولو کوښښ کوي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د ضلع سوات وکیلانو د موجوده حکومت لخوا د پیټرولو په نرخونو کې د زیاتې په ضد احتجاجي وخت تر سیدو شریف ضلع کچهرینه منګوري نشاط چوک پورې وکړو. وکیلان وایي چې د موجوده حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوي، د مودس جون په مشکل کې دی. احتجاج کې شامل د سوات بار پخوانی مشر او جج شمشیر علي وکیل وایي چې حکومت سره اولس ته اسانتیاګانو ورکولو پالیسي نشته.
په جون کې به بجټ راتو، خلک به دا کې پته مو چې هر په جون کې بجټ راځي، او موږ مطلب دا چې دا کې سر ځان ایڈجسٹ کو. دا په هر په هر په لسم اورز د بجټ دی، پټرول ګران، ډیزل ګران، ګیس ګران، بجلی ګران، نن زمنګ نن دوایانه ګرانه، نن زمنګ انډیکس کم دی، کم انډیکس د کراچي نه دلکی ما سار نیوز کتل هغه کې دا چې هغه 33% د مګ انډیکس لاندې راغی.
احتجاج کے شریک یوبل مشر وکیل اصغر خان زیاتوی چې پلند ورځو کې د تیلو نرخونه پورته کړی شوی، چې ورسره بجلی، ګیس او د ژوند د ضرورت زیاتره شان نرخونه زیات شوی، ځکه دوی په احتجاج داس پوره کړي.
اوس چې دا ریسنتلی کم د پېټرول او قیمتونو کې اضافه وکړه، د خلکو د وس نه بهر شوی د خبره، خلکو د برداشت نه بهر ده. مونږ سره بل لار نشته چې د دې موجوده حکومت خلاف راوځو او ټول سیول سوسایټی ته دا ریکوست کوو چې دا ستاسو فرض دی، دا ستاسو ذمہواری ده، راوځي احتجاج وکړي.
احتجاج کې شامل د سوات بار اسوسییشن په خوانې صدر وکیل چې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی ملک پیدا محمد خان وای چې د ټول پاکستان وکیلان به اوس په احتجاج لاس پوری کوي.
وکیل چې کله میدان ته راوتی د پاکستان تاریخ دی، چې کله وکیل میدان ته راوتی دی هغه حکومت چې کوم دی هغه برقرار نه دی پاتې شوی. موږ وای وکیلان، د ټول پاکستان وکیلان وای، پاکستان بار کونسل وای، پروینشل بار کونسل دا خبره کوي چې سٹیپ ڈاؤن شپ آرام باندې
حکومتی چارواکی د روانې ګرانۍ او په خصوصي توګه د تیلو نرخونو په زیاتوالي وای چې ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونه پورته شوي. په پاکستان کې بیا هم د ګاونډي هیوادونو په نسبت د تیلو نرخونه کم دي. حکومت اقتصادي اصلاحات کوي او ډېر ژر به اولس ته فائدې شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په ممندو کې هغه ټرکونه لا هم ولاړ دي چې د خیبر پختونخوا د ماربلو کارخانو ته کاڼي وړي. د دې ټرکونو مالکان وایي له تیرو درو هفتو راهیسې روان احتجاج یې د دې لپاره دی چې غواړي د کارخانو خاوندان یې کرایې ور زیاتې کړي. خو د کارخانو مالکان وایي د دوی کاروبارونه ښه نه دي، نو ځکه کرایانې نشي زیاتولی. البته دوی وایي چې په دغاړه له ډرایورانو سره یا د ګاډو د مالکانو سره خبرې کېدای شي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
په دالان وخت کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافي ورستو په محمودو کې د ماربلو ټرکونو والا هړتال کړي. د دوی هړتال خود حکومت په ضد نه دی، بلکې د کارخانه‌دارانو خلاف ته وای، یا خود دوی کرایې زیاته کې یا به ګاډي کور ودروي. د ستمبر د 28 راهسي د محمودو د ګوډز ترانسپورت یا د مالبردار ګاډو اتحادیه د هړتال سره سم د دوی پوینه چې نه یوازې د ګاډو مالکان او ډرایوران یا کلینر، بلکې ورسره مستریان، پنچریان، په درنګونو کې کار کوونکي او په کارخانو کې مزدورکار او بیروزګار شوي. د دوی د اتحادیه محمد مشر عارف الله حجی مشال ریډیو ته د اکتوبر په 13 وویل د بیروزګار شوی خلکو شمیره تر د 15,000 پورې ده.
د کارخانو ولا سه په کرای باندې مسله لکه ګرانی راغلی ده. د ګرانی د وجې دوی ته مونږ وویل چې په بونیر او په نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین لا کرای نه زیاتې کړي دي، او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانی کې زیاتې کړي. خو دوی مونږ له لفرانه کو مونږ ګاډي خپل ودرول.
د ګاډي د محمدو د ګومبتی انبار، زیارت خانکا او یاراخیلو په شمول د نور یو شمیر غرور نه کانی وړي. د اتحادیه د دغه مشر په وینا یوازې د کانو اوړلو ټرکونو چې دوی ورته فرش نومخلي شمیره د 1500 زیاته ده. د یاد اتحادیه چیرمن زیت الله خان مشال ریډیو ته وای تیل چې ګران شي، ور سره د ګاډو سامانونه او د دوی د کور د ضرورت شیان هم ګران شي، نو کارخانه داران باید دغه اړخ ته هم پام وکړي.
سنچیات تر کوم لارې اخیستې وزما یاد سی سیبا او دا وخت نه موږ لګي 500,000 جوړې نه یو لک 1.5 روپۍ تر ټیرونه رسیدلې دي، او په 15,000 روپۍ ما خپل ګیرباک سخي سیبل او مې وروړې په 2,000 روپۍ باندې. په 15,000 روپۍ مې ګاډي پرش تاړه، نن سبا په لس لکھ روپئے گاڑی پر تڑ لے سی آر یو شی دا سی والے لس روپو قابل چکم دے غزب سل روپئے وائن سب آر اخلم زیدا گرانی دا دے زور بس چرتو باس ما بم دخ کرے دا دین مال ران کی زما بل درک نشتا دے نو زما بل لار شتا دے
د مومندو دا کانی دا سبحان خور شو قدر دی یوصل او سرور کارخانو نہ الاوا میچنائی کی تلویر تو کارخانو تھا اوپو ورس کروڑ پی خبر او دملاگور خیبر ضلع کارخانو تھا موڑلیشی دا کارخانہ داران پوئنا چھ دا زیارت مومند دا غر کانی خریدار پر ٹول ملک کی زیاد تھی سعید خان پپی خبر اسبان خوڑ کے دو دا کانو کارخانی دی او پو زیارت او خانکا کی خپل دا ماربل و درنگون او یا کانو ندی مشاهد ریڈیو تا دا اکتوبر پاتل سموئے دوی گاڑ والا ہوتا دا یومن پسر اتوی شروپی کرایا ورکوی او دا کرایا دا گاڑ والا پخپلا خواہ کڑی وا
کرخانوں کے اسٹاف کو ڈیر ہو گئے وہ تقریباً بدری اور خیر 60% کرخانے ہو رہی تھی 40-30 داروانی دی ہم زور اسٹاک منی لگے کہ سکانی رازی اور ملا کرنے رازی کے نا ملا پلا کرخانوں گزارا روانہ تھا گاڑوں اور غرون و کارخانہ سے
دکان اڑون کو والا او د حکومت یا قومي خلکو ترمن د چکل هم لانجه جوړه شوی زئی انتظامیه او یا به پرلماني غړو په کې جرګې کړي او دغه لانجه هواره کړي شپږ میاشتې وړاندې هم د مومندو د کمشنر انتظامیه او د ګړوالو ترمن د ماربلو د وزن په سر لانجه جوړه شو چې هغه د مومندونو د قومي سملې د غړي ساجد مومن لخوا د مذاکراتو په شکل کې هواره شو دغه مذاکراتو کې د کرایا وزن او نور شیان هم واضح شوی او یو موافقه پکې هم لیکل شوی دا اکتوبر پواتر سما مشاد ریڈیو دو ساجد مومن سره هم رابطه وکړه نو نو موړی مشاد ریڈیو ته وویل د یو وار بیا کوشش روان کړي چې د دوړو فریقونو ترمنځ لانجه هوار کړي ځکه د دغه لانجه زیات تکلیف مزدورکار خلکو ته ملاويږي شانواز ترغزه مشاد ریڈیو پیښور
ته مشال ریڈیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
مشال ریډیو ته وګورئ ورودونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په موخه اوس د غلام خان لاره ورتلون کې ټرکونه کول شي تر میرام شاه لاړ شي ولته افغان تجارتي توکي خکته کړي تر دې مخکې به دوی په غلام خان کې خپل مالونه خکته کول او بیا په پاکستاني او ټرکونو کې میرام شاه ته وړل کېدل ځای تجاران پر دې خوشاله دي خوای له ټرک سره یوازې یو ډرایور پرې خودل کېږي په کار چې کلندر ته هم ورسره د تګ اجازه ورکړل شي عمر وزیر رپورٹ را کوي
غلام خان بندر باندې تجارت کون کې پولې پورې تاجران وای چې حکومت ذیلی انتظامیه هغه گاڑی چې په غلام خان بخلی کې دل ورته میرام شاه در په خیل منډی ته راتلو اجازه وکړه چې په خوشاله دي خدای وای دا محل یوازې د کویلې گاډو ته اجازه شوه چې در په خیل منډی ته راځي هلته خالی کیږي د سبزو او فروټو گاډو ته لا هم اجازه نه ده شوه که حکومت زر ټول هغه گاڑی چې افغانستان څخه مالونه راوړي میرام شاه او میرعلی ته پریدي تجارت به وده وکړي ورپېخستون زی به کمې شي د میرام شاه در په خیل منډي یو تاجر غنی محمد وای
په دې باندې میز دا دوا درې کولا د حکومت سره د قسمه قسمه غا سره ستړي استمن شوي نن ان شاء الله د هغه میوې چې خدای په اړه ونی دي افغانستان گاڑی دا خو غټ گاڑی دی دې پر خالی دی ډیر اور یو کوس کړای دا دې پر کلندر او ډیر اور دې دغه ضرورت ته چې دا دوا سره وی په گاڑی شه دوا کا سم کوس وی مش خال په ولتا پر روزګار کړي چې میستا مکمل تاجرون تل یال خلاص شي د خیس خلک آزاد امیران شاه پره د پانی پر اطلای ورو اطلای شو د میش تاجرون د میش عوام آزاد سی روسی
د افغانستان څخه کویلې راوړون کې د ټرک ډرایور نور محمد وای چې دا کویلې گاډو ته اجازه وشوه چې میرام شاه منډی تمال راوړي وړاندې با په غلام خان خالی کېدل چې ورته به ډېر مشکل وو
د عمومي سہولت هم شته د موټر آزادي موږ آزادي او پکسر گاډي کې زباش تپنی نه ترګدي کلندر نه سره ترګدي میشته د کلندر د 30000 راته چې پازې کې تم کې جنا چې میکس تیجا کېج دي چې باید میشته دوی کوشش وکړي چې میکسر کلندر پرې دي
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان تجارت د پرخ کولو لپاره اقدامات شروع دي د سبزو او فروټو گاډو ته هم در په خیل منډی ته دراتلو اجازه شوه ضرب عملی شي او غلام خان بندر کې نور سہولتونه هم زیاتوي. د شمالي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې پاک افغان پارلیمنټری فرینډشپ ګروپ اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوه. د غلام خان بندر تجارت په اړه د تاجرانو ټولې ستونزې په ګوته کړې.
غلام خان بارڈر ته تلم نو التا تیار سم بخپل ستر ګوم کتن ته کمیټه کې خبره پغه باندې شو سپیکر وته وی چې کوم متعلقه محکمې دي چې کسٹم نو کوي نرسې دي چې سکیننګ کې دي فعالیت راولي. غلام خان کې دا سلور بجو نه پس سبا کار بند شو نو بیا چې کوم گاڑی بر واوړه دي غریب غریبانو انتظار کولو ته چې کار بیا سبا نه حالت وجه شروع کېدو هغه هم اوس دا فیصله به وشو چې اوس په سلیر بش ګنټه په غلام خان باندې کار رواني فیصله دا شوه دا چې باید پہلا خو کسٹم بھی ختم شی پدے سبزی او پدے فروٹو مانے دا افغانستان دا چکم نازی او کنا بل فرض محال بیخی نشی ختم دلے بار سبانی یو ریٹی.
غلام خان بندر باندے تجارت کون کی دا پولے پورے تاجران وقت پا وقت شکایتو نکڑی چھ تجارت کے ستون زیدی حال تا دا گاڑو دا تلاشی لپار عملہ ہم کم دا. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مسکو نن او سبا د افغانستان په تلاو دی نړیوالې ناستې قربتوب کوي. دا پر کابل طالبانو تر واکمنې وروسته د مسکو فارمیټ لمړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په اړه بحثونه پکې وشي. امریکا ویلي له مسکو فارمیټ سره لیوالتیا لري خو د دې اونۍ غونډې ته نه ورځي. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو لوړ پوړی پلاوی به په دې ناسته کې ګډون وکړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
احمد د مسکو فارمیټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 6 د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبرې وکړي. لدی مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې و خو بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس خبرې لاندې وویل چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي.
We will not participate in the Moscow talks.
موږ به د مسکو په خبرو کې ګډون نه کړو. ترویکا جمع یو ماسر او رغند فوروم ده. موږ په راتلونکي کې لدی فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې تا اونې په کې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسی رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمیټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمیټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوندو مسلو له شنونکي فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمیټ څغواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارات ټینګار کوي. ولې ولي دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
ښاغلی فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیه دا زمينه ورته برابره کړي. روسیه داسې وخت مسکو فارمیټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لمخ په زیاتېدونکي ګواښ په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په امریکا کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د څلورو زرو عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای د ګرانې سیاتیدو له وجې په اکتوبر لشلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استفادې ورکړي. هلته د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر پرون په یوې خبري غونډه کې ویلي چې ګرانی یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې نړۍ مسأله ده. له مومند څخه د خبر پښتونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکو نږدې 1500 گاڑی د سپتمبر له 20مې راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. دوی له حکومت بخنه غړم دوی غواړي چې د کارخانو له مالکان دی ورته کرایه نیسیات کړي. الته د ځای ماربلو کارخانه اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګی وروسته ټاکلې و خو په دې اړه نور مذاکرات کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې کابینې د دې ترڅنګ دا منصوري هم ورکړي چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 6مه کې دونکو د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس، افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د کورونا وایرس وبا پر مهال چین، روسیې یو شمیر نور هیوادونو سخت قوانین راوړي چې د بیان ازادي حقونه محدود کړي او ناکیدین یې خاموشه کړي دي. دوی د خبره نن په یو ریپورت کې کړي. او د امان په مسکت کې په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې دا وخت د سکاټلند او پاپوا نیوګینی ترمنځ لوبه روانه ده. د سکاټلند ټیم بیټنګ کوي او په ووم اوور کې د دوو لوبغاړو په زیان 15 رنزونه جوړ کړي دي.
او اوریدونکو تورتمونه پروګرام د دیونه په خبرونه کې په پاکستان کې په نشه د روغ د کسانو د درملنې د حکومتي او شخصي مرکزونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړوي.
تور تمونه
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو، توانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په دې خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث اوري دي. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوري. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روږدو کسانو شمیر ته په کتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پښتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې لپاره شاوخوا 1.5 شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینا ناکافي دي. د ملګری ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې سباندي 18,000 کسان په نشو بوختي. خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي، نو د هغه په خبره دا شمیر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو ان او ډی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغي مطابق سره يم کوم چې یو ان او ډی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیر زیاته تیزی سره روانه ده. زمنګ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره اندر ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي، مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاش کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې. داسې کنور سنټر ته ګورنو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول، نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي، خو د نورو خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک شاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړې له 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو، خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی لستون سره مخامخېږي، خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي.
نو اوی خو اول په خپل نشه یعنی نو موږ هغه د بل نه ورکو چې تاسو راشه تاسو خپل علاج وکړي. یو خبره چې نو خبره دا چې دا یو مشکلات هم منکر راغلي
نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی وو، خو تر 3 میاشتنۍ درملنې وروسته یې همالته کار پیل کړ. نوموړی په دې اړه وایي
دا دی یو مستقیم علاج درې میاشتې وو، نو درې میاشتې کې به بالکل زه مکمل ټیک وم او د هغې نه پسې بیا کم دی، نو بس بیا دوی سره وسارم او بس وسارم، نو بس هغې نه بیا سخا بیا دوی ما له تنخوا مرخم ولګوله او په تنخوا باندې بس اوس لګیا م، نو بس چېرته پراته یې په دې مکته باندې پس زه بیا کور ته به چوټۍ باندې ولې زما ډېر لرې دی که نه، او نور بس شپې هم دلته یم د ورځې هم دلته یم. دلته زه د بجلو کار هم کوم، د دې بمبو د اوبو د بمبې هم دي، د دې هم کوم، جنریټر هم کوم، شاپه مولا چلو ما چې مال سمخه به ان شاء الله امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پېښور سربېره په یو شمېر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روږد کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهابلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې او بیا بحالي مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربېره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې څخه استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرو، نو په دې باندې موږ زمو دې خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي، هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو، هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چور کوي، یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان هلته سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي، او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم په اخته دي، د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیرې مندې په دې باندې خواري شوي دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاص کړله چې دا ټیم 2,500 کسان پکې موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه، د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کورونا وایرس څه مسله ده. نو زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړی زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي،
خو دغه په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي، ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلینګ کوم، د دې لپاره ډیر ضروری دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټه به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج کوو، دا په دې باندې نه کیږي چې خلک په کور کې وتړي، په جنزیر یې وتړي، یا دوی ووه یا دوی وډه به، دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچیر موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو موږ کورونه خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دی، دوی په کورو کې په جنزیران تړل سوي، موږ دا کور سره چې دې موږ توې موږ ورسو جنرای ولو د لیز جنزیران جن خلاص کو علاج پوکو. د کله بلک پریشر کښته سی، کله بدن ډیر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم نه جوړی دی. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي، د لیز مش خپل اکسیجن او ارس سامان د لیو سره اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ کې دماغ ته تاوان رسیدلې، هغه د درو میشه تر شپږ میشت کولی، چې سایکټریست پوری دی چې هغه څونه ګولې ورلې چې دای کابوسی نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې د صرف د وی میشته پر راځي او برته ولات خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي، چې یو ډرګ فری ملکند یا له نشو څخه پاک ملکند دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسی د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی، وای چې د دوی سیمه ته آیس نشا ورغلې و او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پایل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سټی دا نه ویني د ملکند را انټر شو، بلکې د پوره صبح ته نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې وړې پټې دې د طرف ته راکېدل او دلیل دا جوړ کوو چې د دې سره سره ډېر ډېر ورشه یو شی بل څه غوړه غیر هغه شاته خطراتو نه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمون ته ځین کې چې لري مخنیوي په کار دی، او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته چې مختلفه ورځ ورځ ډېر پته دی.
سپینګول زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بل خو په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي، چې تر دې دمه د څه باندې 1450 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې راغلي نوجوانان خپل یار او مشران نو هغه ته لګره تبلیغیان او خبره پیدا دروازه ته کوو، راغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ځوان تر څو پاتې شي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دوڑو کا پڑے منس کی پیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ دی.
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره د کار ته وژه ورکړه او په 2019 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښې شوه.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې د لاوري سره زناوري دوی چې په مازور شو ما بده پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ورته وویل چې زه د دې لاورې ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته وویل چې نه، هغه هم ایک د خدای پاک مخلوق دی، خو کم خلک چې نشي کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 900 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دم غړې له دوی سره ترنیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغان خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای شي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسي چې هغه نشو ذهني تور خراب کړي وي،
او یو قسم داسې خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان وته او تر سوالې نو کوم خلک چې فزیکل خرابي ناغه سنور میشت چې دغه د پر ډیوریشن دی او کم چې ذهني خرابي لکه ماتره دا مهال یو مریض دی د بوستن امریکای نه راغلی دی داغه زما تر سوار نه میشت وشوي چې هغه ذهني خراب دی نو فیملی وای چې هغه باید د تاسو سره لابي
په نشو درورت کسانو درملین مرکزونه کې یو خا د بیا بهالي کارونه مختوړي نو بل خو دوی خپل هم ل یو شمیر ستون سره مخامخيږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستون زو پاړه وای
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وچینا د میاشتې سلور کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشید توکو روکتان کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې سلور کروڑ روپۍ نقصان ورکو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې څنګه تر مخ کړو ما ته پته و چې زما عزت په بګین زما بچو ته په بګین خطرې زما سر ته په بګین خطرې و دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډېر شي وی دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه کړی. بل زدا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک خښوي دي وتل دي خپل روزګار کوي خو د حکومت تر طرفه تر دې دمه موږ سخت قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت ته موږ سپورټ کی زمونږ نه د وطن پاک وړي مال دي وسایل نه
خو د خیبر پرتوخوا حکومت د ولسی خیر شګړي څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وای چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې حالت په نشو د روزګار کسانو درملنه کوي.
زموږ بعض سنټر یې داسې چې سل کسان ته یو خراج داسې چې ډېر خراج داسې چې شل راځي درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کېږي خو اتمان نه راځي درې میاشتې دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ د پولیسو هم دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ ډرګډ اکس چې کوم یاره بیا موږ دغسې بحالې مرکز بوځو علاج دوایانې خوراک رهایش هر څه مفت.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو دروږد کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نوري زیات کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې لکلون راهیسې په نشو دروږد کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وبپاڼي او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبالی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د شخصي سکولونو په اړه خبرې کوو. د تعلیم مبارزان وای په خیبر پښتونخوا کې د جنکو لپاره ځان له شخصي تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي او اکثر پلرونه خپلې لونې شخصي ادارو ته لدی وجې نلګي چې الته الکان او جنکې په ګډه سبق وایي. دوی وایي زیاتره خلک خپل لونې تعلیم کول غواړي خو باید د الکانو په څیر د جنکو د شخصي ادارو شمیر هم زیات کړل شي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل بې پاڼه لیکلي چې په دې صبح کې 20% ماشومان شخصي سکولونه تسي او 20% بیا سرکاري اغو کې سبق وایي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې میتس یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې د جنکو لپاره شخصي سکولونه ډېر لګ دي.
زمونږ چې کوم شهري علاقې دي، یا د پخور خاریا شوه، د ماردان خاریا شوه، یا موږ سره د چرسدې خاریا شوه، په دې حد تک خو سرکاري سکولونه هم شته، په دې حد تک خو پرایویټ ادارې هم شته. خو چې کله بیا موږ کلو ته لاړ شو، څومره موږ غریزه علاقو ته ځو، څومره موږ د کلو علاقو ته ځو، هلته موږ سره دا شره کمیږي، هلته موږ سره سرکاري سکولونه هم کمیږي، او بیا پرایویټ سکولونه خو زبداوم چې نه هونه کې برابر ده. نو اوس په دې وخت کې شرام خان ترکه صرف یو اعلان دا کړی چې کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي، او هلته کې مشومان سکول ته راځي، که یو کس پرایویټ سکول کولاو کو، نو حکومت باغته دغه پیسې ورکوي، یعنی پیسې به حکومت ورکوي. خو دا اوس دا چې ولې چې ټو بی ویری هانسټ سیکورټي وجوهات خلق وی چې مونږ سکولونه نشو کولای، یا ته د سنور وجوهات یا بلډینګونه نشته، خلکو سره دومره ریسورسز نشته، خو دا ناکافی دي بالکل. په دې بیا علاقانو دوپاره خو کولاو شي، خو د جنکو دوپاره چې کوم شخصي سکولونه دي دا ډیر کم دي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر میاشت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې په صوبه کې 20 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي، خو غیر سرکاري ادارې او د تعلیم مبارزان وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره تر دې زیاته ده، او په دې کې زیاتره جنکې دي. عمر اورگزی وایي چې په قبایلي ضلعو کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو جنکو شمیره بیا 50% ده.
اول خدا چې موږ سره دی وخت په خیبر پختونخوا کې، یعنی موږ سره 20 لکه مشومان د سکولونو نه بهر دي، او په دې 20 لکه مشومانو کې نیم نه زیاتې د جنکې دي موږ سره، او بیا 75% جنکې چې کوم دي دا موږ سره په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر دي. د دې عمرونه چې کوم دي 50 کال 1900 کالو پورې د دې عمرونه راځي. او بیا د ورلد بینک یو سروي دا هم وایي چې موږ سره 78% جنکې تعلیمی ادارو نه بهر شي، ولی چې هغه ته سکولونه مهیا نشته، مطلب هغه ته اکسس، ایجوکیشن اکسس نشته.
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم دا هم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د جنکو د خواندګۍ شرعه 13% او د لکانو هغه 3.5% ده، او د دې وجوهات کلتور او لوجستیکی وسایل دي. په سوات کې د شخصي سکول المدینه مشر عمر علي بیاوي چې زنو شخصي سکولونو د جنکو لپاره بیل ځایونه جوړ کړی دي، خو باید د لړکی نور هم کار وشي.
پرایویټ تعلیمي ادارو کې زیات تر موږ چې وس ګورونو ګرلز کیمپس سکول او شوي دي، اداغه وجه هم دغه ده چې خلک چې دینو کو ایجوکیشن ته زیات دا سوچتا د خلکو، خو د زبردستیم چې 50-50 دي، نو خلک خپل ماشومان نه چې بیا دي ګرلز جنکی هغه بیا کو ایجوکیشن د پاره هغه نه لګي پرایویټ تعلیمي ادارو ته. زمونږ ګرلز کیمپس جدا دي او وایز کیمپس جدا دي، داغه وجه هم دغه ده چې خلک نه خوخی لا سوچ داسې د خلکو تقریبا شته چې خلک کو ایجوکیشن نه خوخی.
په پاکستان کې د شخصي سکولونو مرکزی اتحادیه آل پاکستان پرایویټ سکول اسوسییشن د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 شخصي سکولونه دي، چې پکې نږدې 65 میلیونه زده کوونکي سبق وایي. په وزیرستان کې خبریال او د تعلیم مبارزه رضیه محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې شخصي سکولونه فعال دي، خو زیاتره سرکاري سکولونه اوس هم غیر فعال دي، او یا پکې د استادانو کمی ده چې له وجې ورته ماشومان د زده کړو لپاره نه ورسي.
او دغه وجه ده چې زموږ کومې جنکې دي د معیاري تعلیم نه هم په دې وجه پاتې شي، ځکه چې زموږ کلچر هم لږ داسې دي چې هلته چې جنکې لږ غټې شي نو هغه داسې سکولونو نه بهر کې ٹرائبلز ایریا خبر او نو التا ما په فیلډ کې دا کتلې دي چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي ا نان فنکشنل دي، ګوست امپلایز دي، او چې کوم پرایویټ سکولونه دي ا ډیر خراوان دي، هغه ډیر خسترنت.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. تاسو دا خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدلی شئ. طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو د رڼا پلور خبرونه کې نن د جنکو د شخصي سکولونو په اړه خبرې کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال په نومبر کې ویلي وو چې حکومت یې د هیواد د ماشومانو لپاره کاغه په سرکاري یا شخصي سکولونو کې او یا هم دینی مدرسو کې دي یو رنګه تعلیمي نصاب معرفي کولو ته شمن دی. خو د تعلیم مبارز عمر اورگزی بیا وایي که په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار ښه وو نو پلرونو به خپل ماشومان پرایویټ سکولونو ته نه لیږل.
په کرونا دوران کې چې کله کرونا وبا راغله یو اندازې مطابق پاکستان کې 25 لک ماشومان 99 سر 1.5 لک پر ماشومان سکولونو نه ډراپ آؤٹ شوي دي. په دې کې چې موږ سره د پرایویټ سکول اداري لو کاسټ پرایویټ سکولونه دا بند شو په دې کې د جنکو تعداد هم ډیر سیوا خي. خو اوس والدین خپل ماشومان چې کوم دي هغه په پرایویټ سکول کې شخصي سکول کې خوشحالي سره او ډیر په مینې سره خپل ماشوم داخلوي. الته کې وجوهات څه دي؟ وجوهات دا دي چې یو خو اکاونټیبلټی شته، یعنی استاد نه تپوس کول شي. په پرایویټ سکولونو کې ماشوم ته هوم ورک او ټول هغه چې کوم دي هغه په ډیر ښه طریقې باندې نیباو کیږي. موږ سره د پرایمري او بیا د میډل اگزام نشته. یو ماشوم پرایمری نه میډل ته پاس کیږي وداوت اگزامینیشن، هغه پاس شي میډل ته لاړ شي. مطلب چې کوم انټرنل اگزام وی اخوشتا، خو ایکسټرنل اگزام نشته لکه څنګه د بورډ اگزام.
په کوهاټ کې یو زده کوونکی ایزا ابراهیم چې په شخصي او سرکاري دواړو سکولونو کې سبق ویلی وای چې د سرکاري او شخصي سکولونو نصاب د تعلیمي معیار په لحاظ سره سم دی، خو یوازینی فرق یې ماشوم ته پام کول او سهولتونه دي. ایزا ابراهیم زیاته کړه چې په شخصي ادارو کې د زده کړو سره د جنکو په فکر او عادتونو کې ښه بدلون راځي او ورسره په شخصیت هم ډیر ښه اثر پریوسي.
جنکو ته پر د لحاظ کم ډیر ښه د پرایویټ سکولز دا ډېر رات هر ټکو ډېر رات غټ فرق ما فیل کړی دا سر جنکو ته ډېر زیاده لکه خبرو طریقہ ډېر ښه طریقې سکس دا وی پرایویټ سکولز کې جنکې ډېر زیاده ځکه طریقې هر ډیلینګ والا مطلب انټریکشنز طریقې ډېر ښه دا وی هوتا ته هوتا او پرسنالټی کې یو ډېر زیات دا ډیفرنس وی سه هو نه ډېر کنزرواتیو ثاٹس مې وی.
د تعلیم مبارزان وای چې په شخصي تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته په راتلونکي کې د کار او نوکریو په اړه هم پوهه ورکول کیږي چې له وجې اغې ته په مستقبل کې د یوې شعبې په خپلولو کې اسانه وي. خبریاله رضیا محسود وای د خبر پښتونخوا په ځانګړي توګه قبایلي سلو کې ګڼ خلک بے وسله دي او د شخصي سکولونو فیسونه ډیر زیات وي. نوموړي زیاته کړه که شخصي سکولونه د جنکو لپاره خپل فیسونه کم کړي نو ورسره به په دې ادارو کې د جنکو شمیره هم زیاته شي.
او بیا که د پرایویټ سکولونه داسې وشي چې دلته چې کوم غریب خلک دي یا چرته یتیمان دي اجنکی دي هغه د پاره دی فری آف کاسټ ایجوکیشن شروع کو مطلب ا سپورټ کوي نو یو خو به هغه سکولونه چې کوم سترین دي اب هم زیات یو خو امپیکټ به او خلکو ته به هم هغه مطلب ا فائدہ رسی او جنکی به هم نه ضایع کیږي هغه به هم مخته تعلیم جاری ساتل شي.
خوبیا د المدینه ماډل سکول مشر عمر علي ویل چې د سکولونو کرایي د استادانو تنخواګانې او د سهولتونو ورکول لوجي د دوی خرچي ډېرې وي نو ځکه هم فیسونه زیات وي.
فیس خو خیر مونږه کدا سی وګورو خپل لوکیلټی ته دلته کې چې دی زمونږه خلک چې 1500 نه تقریبا د 5000 روپو پورې د لسمه پورې د فیلی نو دا ډېر ځکه نه دی چې خلک خو الزام لګی چې یاره دا ډیر دی، خو دا ډیر ځکه نه دی چې دلته کې رینټډ بلډنګز دي. کومنګ ټیچنګ سټاف هایر کو وز خپل خبرو کوم نو سر 200 پلس سټاف ممبرز دي، 12 لیکس دي دین دا زمونږ بلډنګ رینټ دی. نو ډیفینیټلی بیا فیس خام خاصی وای، خو کومنګ په ګورنمنت لیول باندې وګورو نو ګورنمنت تاسو ته ډیټا راځي یو ماشوم باندې 17,500 روپیز چې دین په هغه باندې خرچ کیږي. نو کدغه ګورنمنت ادارې داسې شي چې دا د پرایویټ تعلیمي ادارو سره یو شان شي، نو چرته به هم بیا پرایویټ تعلیمي ادارو ته ماشومانان خپلې سپنې لګي.
د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه سمو د وړاندې ویلي و چې د سرکاري سکولونو د زده کړو معیار یې تر ډیره ښه کړی دی، او هم دا وجه ده چې یو شمېر ماشومان له شخصي سکولونو څخه سرکاري هغه کې داخل شوي دي. اوریدونکو دا وا د دېونه د رڼا په لور خبرونه. تاسو د خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بل خبرونه پورې رااله اجازه ترا کې د خپل پامان.